مننه سلیمان خیل صاحب، تاسې د بې کیفیته تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه، او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولي ژمنونه د مرۍ امکانات شته په افغانستان کې، لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولي شي، فلټر یې کتل کېږي، فلټرونه ور بدلوي چې دا ککړتیا ډېره خپرنه کې. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډېره ککړوي. دا څنګه ده خبره؟
دقیقا ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300,000 موټرونه ډېر په کابل کې دا اوس روانه خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نورو ولایتونو نږدې ولرې ولایتونه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه زی و راځي، دغه نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاری دا مسائل چې دي، هغه تر څنګ دغه بلندلې چې دي اکثرا ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي. زه دغه نن خپل شاهد یم چې شارې نه راتلم، په شارې نه کې چې یو اصلي ترین نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور ما ولید چې بغیر له فلټر مکمل دا کوم دود یا لوګي چې د په هوا ته یا خپرېده، نو دغه مخنیوي هم مشکل ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې یو ستونزه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې مونږ وایو چې یو عامل د بخلاص سو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا به ککړوي او کنه، ځکه چې ژمی ده، په ژمي کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شیان استعمال نه کوي، د ځان د تودولو لپاره لرګي خو حداقل استعمالوي. شاید یو علت دا وي چې په ژمي کې هوا ډېره خرابه ده، په ښارونو کې خلک یا لرګي یا نور توکي ډېر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
دقیقا په هر حال کې چې د کاوا دیوا کټړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو، په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل بعد سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکار کیږي، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې کې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي ځایونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوه د هوا ککړتیا کې رول درلودی شي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعضې خلک ځان مت مال لیدلي دي چې بعضې خلک حتی دا استفاده شوي موبلاین د موټرونه چې پاتې کېږي دا سوځوي. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغې تر څنګ ګوره، موږ داسې شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډېر وړکی ښار ده، 2 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي، نو 2 میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده. که هر څومره موږ مخکې تللي کنټرول ولرو، مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا او ککړتیا لامل کېږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس بعد شپې متوجه اوسېږو موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي، ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یا طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له ښار نه باسي. په مجبور کې دغه عوامل چې د هوا ککړتیا سره.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو ښاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ده. مدقیق صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. یادونه وشوه چې وایي په افغانستان کې خصوصا لویو ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د ښاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټي د څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځینې اورېدونکو په ذهن کې دا تېره شي چې نو ونی او بوټي په څه شکل سره هوا تصفیه کوي؟
ډېره مننه سروان صاحب، سلام تاسو ته، تاسو اورېدونکو ته د پروګرام مېلمه. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپېریال کې ډېر زیات د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یوه ښېګڼه یا ګټه یې دا ده چې شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپېریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي. دلیل یې چې دا ولې فلتر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپېریال کې ولرو، د ونو خاصیت داسې یو اکسیجن چې د تنفس ډېره عمده او حیاتي برخه ده، د اکسیجن هوا ته آزادوي، یعنی تولیدوي، او د هغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا ککړي هغه جذبوي. یعنی ونې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات په هغه پورې دي، موږ ژوند په هغه پورې تړلی ده. دا یې اهمیت ده په چاپېریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو. معنا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیله حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنه څاروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. دا له ډېرو کلو ډېرو پخوا کلو راهیسې دا ستونزه روانه ده، او په دې کې په تېر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په هغه وخت کې دا ښودلې وه چې د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړي وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسې د میلمه غوته اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنی په هغه وخت کې تقریبا 20% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سوري غټې لاریو تګ راتګ دا یو عمده لامل و. نسبت له دې نه چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو، هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنی برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 24 ساعتو کې د 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او له هغه سره پخوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخنۍ یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کوي. په ډیر خوشنۍ سره هغه ارزان منابع هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړی او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او د هغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کړي، برابره کړي، د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمېدای شي. د دا فتن لپاره اوس موږ که هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې دغه د چاپېریالي پیشنهاداتو ته توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکېږي. دا ډېره اوږده او ډېره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نورو لویو ښارو هوا پاک وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس په کار شو او هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی ته باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار له مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه، البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسې وینو په سترګو باندې د دغې هغه څپه ټیټه راځي، داسې کچې ته راځي چې انسانان نور ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کېږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي، لکه سپینساری خدی یا سپینگیری نارینا او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید له کورونه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمري چې هوا لږ توده شي بیا کوی چې زمي له کوره ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباهاتو نه وژغوري.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. تاسې دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوی ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوی ممکن نه دی. یو شته چې زما ور پام شوی دی، هغه دا ده چې د موږ د کور جوړولو د سبک او طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کورسي جوړوي څومره کمه انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو او سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر، په دې اړه خبرې وشوي. سلیمان خیل صاحب، د شاروالیو په وانډې په اړه که خبرې وکړي، شاروالۍ تر څه حده پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي، ونه سوځوي چې هغه چاپېریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسې وکړه، څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟
دقیقا دغه تر څنګ چې هر یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، ښاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم او کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک له باندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپېریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپله د پی ډي اې کې کوم وخت حیران کېږم چې دا څنګه لکه قانون دی، څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصب کوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه په توکي ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کېږي. بیا له بلې خوانه دلته د سون توکي په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته دا د سکرو مخنیوي لپاره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو هغه دې نه کاروي یا رقل ته ورسوي، هغې پر ځای د ګاز وکاروي، برق دې وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپله بېرته اعلان کوي چې مطلب دوی په تون کې دومره قیمت دولت تعین کړی دا څوک بیا اخیستی دي. نو دغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس فلحال کوي، لکه د فلټرو نظارت کول چې په جیګ ودانیو باندې فلټر چې کوم استدي هغه باندې نظارت کې چې خپل فلټرونه دی ولګي او د کڅو فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک لینک مراد کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم چې مې کتل شارې نو پارک چې یو هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم لپاره دی، هوا ککړتیا لپاره او د ښار ښکلا لپاره ډېر مهم ګڼل کېږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستې ده، اوس هغه تجارتي کړې ده چې مطلب خلک به ټکټ کوي او هلته به ځي او هلته به آبشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به د لوبو نور شیان به وي. نو دا خپله د ښار ایکوسیستم له منځه وړي. او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت لري په ژوند کې، ترڅو هغه ساحه نه ګټه اخیستی وسي، آرامش پکې پیدا کړي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسېږي. خو متاسفانه ټول تاسو که وګورئ په ټول کابل کې 3 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرېدو ده، ویر ساختونه یا سرکونه بعضې ځایونه خامه دي، بعضې ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته ښار متمرکز دی. یو دي کې دا ټول ستونزې دي چې ښاروالي دې ته باید فکر وکړي. دې ته باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړیږي، فیز 1 فیز 2 کار پر روان ده، دا خیر دام ده. خو د دې تر څنګ کم منابع، کم شوز وینه، کم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو، دغه دې وساتل شي، دغه دې طبیعي په شکل باندې وساتل شي، دا دې تجارتي نه کول نه کول په کار دي، ځکه دې سره کولی شو طبیعي شکل موږ خپل کابل ښار هوا پاک وساتو، پوری کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایاست چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه دا ده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېری دي، دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان صاحب، مخکې دې ته دې سوال ته زه تبصره په ولرم ځواب درکم، غواړم یو مسلې ته دې ته مخکې سوال په رابطه باندې اشاره وکړم. چې د چاپیریال مسایل، د چاپیریال ککړتیاوې او د هغو مخنیوي، دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه ده، یوازې قانون به اوس هم نافذ وي او هغه به هم په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسې د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړندارې رامنځته کړي، تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه اداره چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالي یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپیریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپیریال ته توجه وکړي، چاپیریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالي و، او ښاروالي به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپیریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، او د دې په مقابل کې به ښاروالي له دوی نه دفاع کوله. یعنې دغه یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالي، نه په تېر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي. خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي، دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې خپله د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید د دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو، دا اوس وخت نه ده. د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی لاس لاندې نیولي دي او ګرد او دوره ډېره زیاته تولیدېږي. دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تا سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تېرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض عوامل چې دوی څېړلي وو زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې وه چې خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس د اوس موږ او تاسې خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمي اصطلاح ده هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي ولې د مقیاس اندازه په لس ملي مایکرونو په اساس باندې محاسبه کیږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاتې کیږي.
بله.
نو دغه ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غرو په شاوخوا کې به دوی اوسېدل د دوی دغه په درفت او کنارابونه به سي وو. د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې دا به دوی دا پرېښودل به سي اوبه یې راوړي د ټیټو ساعاتو ته او دا به د سرکو له غاړې همالته اوسېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنې دا هغه شیان دي هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او دولتي ادارات د ښاروالي په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاس سره ورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، پخوا چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې، یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی، یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډېری تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شی چې هغه به وسم وي، ځکه چې برېښنا میشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده له دې دوو ناحیو؟
په ټوله کې زما د معلوماتو پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي دا په تدریجي شکل باندې اوس له کابل څنډو نه لګلې شوي دي. بعضې تلې دي، بعضې دولت دې ته اړ کړي دي چې د خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې ځینه دي وباسي، خو څنګه د حساب په سایو کې وو لږ لږ پاتې دي، یعنې په دغو بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا، او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده. او دا یو ډېر مهمه او دقیق مده خبره ده چې ډېر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په کې. دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډېر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړ شوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې
سعید سلیمان خیل صاحب چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي دوی خو کولی شي سولر ولري، که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غومره نشي تولیدولی. دلیل یې څه دی؟
لکه څنګه چې منتقد صاحب وویلې، د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا ده چې دا یو ناوه هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تصور په یو ډېر واضح او لنډ مثال تاسو درکړم. په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس اداري دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ساتل پکار. دوی د خرید ساتلو لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري. نو داسې وایي چې هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري. نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د یو ساعت کې داسې وایي چې په سل هاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولر ته چې دغه کمپنیګانې د مالي لاره نم کولای شي دغه کار وکړي، سولاری واخلی شمسی واخلی، شمسی دی ولګی او جنریټر تل لري کی چې سړی رساتو دی برق ورته وسی. افغانستان دې ته پرمیشن هم لري چې سولار شو کوي. خو دغه باید څوک وکړي، دغه پالیسی باید مخابرات وزارت ورسره جوړه کی او بولس په وزارت دی مخابرات دې خلکو ته وایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلی، ځکه جنریټر او انسان هواګانې خرابې شوي دي. نو دا موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته پکار ده چې دا دولت د وزارت سره مختصي همداسې نور شرکتونو کې چې هغوی جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځان ته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري. او د متیزیس اداره هر اداره سره کولی شي په همغږي کې کولی شي شرکتونه جایده هغه کوم کارخانه چې دي هغوی ټول وهڅوي چې تر څو شمسي یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړوي. نو دا یو هر اړخیز او مختلفو اداراتو په همکاري سره دا کار کېږي چې یو اداره نشي کولی چې د هوا ککړتیا یا د برق ستونزه هواره کړي. که چېرې برښنا وغواړي دا کولی شي چې دغه شرکتونو ته یا دغه خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، د نظر شیت نشته چې ټول تسلید ساته برق ولرو. نو ضرورت راځي سولر وکارو. نو سولر یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متیزیس ادارې مسؤلیت نه ده، خو یو بل په همغږي سره کولی شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې کوي یا هر یو شرکتونه چې هغه د دې توان لري.
سلیمان خیل صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوي چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
نو خو دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب وویلې، د نیپا چې یا د د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي داس یا قانون ساز اداره، هغه دا قانون دې جوړ کړي. دا قانون دې د ښاروالي او دغسې د نورو اداراتو مربوطه سره دا دې پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لاره نه، حقوقي لاره نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح چاپیریال ته مشکل جوړیږي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یو چا ته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګاو دغه قانون په اساس. داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلي ته، نورو وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي په خلکو باندې.
بله، ډېره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و، د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، رقیق صاحب لکه
زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو مدافع واوسم. هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې، خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپېریال پیسه کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره یې مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په هغه کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپېریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا په هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي، په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبې ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو، دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو، اوس هم لرو، او که چیرې د چاپېریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو، زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکو وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو، هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغسې اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څلورمه دا ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنی داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دفتا هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو، یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابره کړو. صدا نه کېږي، د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولی شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد یا په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي، د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي اکثریت دغه لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکز ګرمي یا مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه ناست کي او دغه دود او لوګی د سکرو له سون نه منځته راځي، دا یعنې فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي، د دوی په حساب کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول سی او د وای او سی د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په خار کې دی د باربری نقلیه وسایطو د تګ راتګ مخنیوی باید کیږي.
بله سی سلامت مدخصم کور بدن سلیمان خیل سیب یو شای چه پا ایران که چه آلتا هم هوا دیر زیاده که کرده او پا زلونو لکه مدخیق سیب چه اشاره وقت و ایدالتا پیش بینی شوی و پا قوانینو که لیکن آلتا عملی که چه کل کل هوا دیر خراب سی دفترون و شوانزی رخصت که یوگو یو بلکارم کرده و چه یو ورزه دیده لپرسی موتر کم استعمال شه یو ورزه جفت و یو ورزه تاق شمیرو تا نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده لري کوي.
او بالکل د ایران د پاکستان او د هندستان د اواز کړتي عین په افغانستان غونډه ده لکه وایم دا څو سره مخ دي خو ځکه څنګه چې متفق صاحب ویلې مونږ په لاند محل کې لکه په یو میاشت کې یا په کله چې واځي وای چې په یو میاشت کې یا په بلد پروژه کې چې خلکو ته وای چې د هوا ککړتیا دغه لارې حل لاره ده دا د څه مونږ نه ویلای خو هیڅ امکان نه لري د خلکو ځکه چې په خوانی ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خو د هوا ککړتیا په دې حالت رسیدلې ده. نو په یو ځینی کار چې مونږ کولای شو حل بوته وایو چې ځان وژغوري دی او کارتیاونه
دولت لکن په داسې خاصو حالاتو کې چا وړه راکړه کړه سی مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یو ورځ نه دوه ورځې په ونه کې درې ورځې په ونه کې یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خراب شي اته شوانځي بند شي په ورځ رخصت شي دا موقتی حل لارې کېدای شي.
او بالکل دا 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 حال لري کې دایسي لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضې ځایونه دي تقریبا اکثر ځایونه د کابل اکثر ناحیه چې دي هغه د هوا غلظت دي د ذراتو غلظت ډېر زخته زیاده یعنی زخته زیات ناسالمه هوا ده ټولو د وګړو دپاره ناسالمه ده نه یوازې د سپینګرو دپاره یا ماشومانو دپاره ټولو دپاره
سلامت کوربدن شغل سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ سلامت اوسې لوریدونکو هم منندوی د چاپریال پیژندنې لایو بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لمړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی بدلون پکې چټک دی دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیزې ډېرې چټکې دي نو دلیلونه مختلف دي. که موږ وګورو د افغانستان د جغرافیې موقعیت د چې افغانستان په وچ او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري چې دا ډول د سیمې اکثره د تودوخه د لوړېدو او د اورښت د کمېدو په وړاندې ډېرې حساسې دي. همدارنګه که بلې برخې ته موږ اشاره وکړو په غرنیو یخچالونو تکیه ده افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چېرته مونږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو کمزوره چاپیریالي مدیریت ته د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي د څړځایونو لحاظه زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چېرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغېز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې تخنیک او بنسټونه نه لري که څه هم په دې تېر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده تر یو حده پکې کار شوی دی خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرنه سکتور یا برخه ته راشو نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیزې کولی شي د خلکو په ژوند باندې ته اغیز وکي. او که چیرته به نړیوال اقلیمی بدلون ته وګورو، افغانستان تر هغه حد نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمی بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي چې لوګي تولیدوي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشې کوي چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغوی لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفادې کیږي، او د دې دا ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته موږ وګورو ښاري جوړښت دی چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د شکلو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وای سکاره نه سوځو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځو، ربړ نه سوځو، فلانی شی نه سوځو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي د لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، دی بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویل د پاکو سون توکو ترویج کده روم ترویج شي، هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې هم داسې نه شوي چې یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې که چیرته مونږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه منځته راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي لکه پر ځای دی چې خلک لسکرو لرګیو یو دم منه شي، باید ورو د ګاز اصلاح شوي بخاري او لکه مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوی بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي لکه دا هم یو د حل لاره ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته، نه وویل شي چې لکه دود دی هغوی کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري، او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډیر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو لکه کوم موټورونه چې موجود دي کولای شو دغه لکه ماینه وشي چې د دوی د سون دغه چې په کومه پیمانه باندې ده. بل د خارښ نه فزات دا ډېر رول لري که چیرته په د کورونو مخه کې جمعتون کې خونځو کې سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوخخ زیات شي نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېر مرسته کوي. که چیرته موږ وګورو یو ونه زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي نو کوچومرم هوا خرابيږي ککړيږي په ما غندزه چې موږ شین پوخخ یعنی زیات کو نو په ما غند پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسو زول ته یو بل لار هم داده چې خلکو تدوي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په ما استلاوي دا به نو نسو زول شي د پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسولیت ده چې په کوڅو ناحیو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبر وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو حل لارې پیشنهاد کړي عامه پوهاوی وکړي مخکې ما یادونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړی حتی تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیستمونه مثلا موږ ویلی شو سولر سیستم چې حتی په کلیو بانډو کې خلک ته نه ګټه اخلي که دا ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوخخ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې نو شین پوخخ رول زخته زیات دی ځکه موږ یو اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوخخ وي یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو ولایت د یو هیواد په سطحه باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوخخ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو موږ کولی شو د یو سفر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سفر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوخخ زیات شي شین پوخخ شتون لري د شین د پوخخ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا موږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کم وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګورو یا نړۍ کې په خو په افغانستان کې به ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکړو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی هلته شین پوخخ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی او یا بېخي نشته او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوخخ شتون چې هلته شتون لري نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوخخ ډېر مهم دی او رول لري او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي چې شین پوخخ څومره زیات وي په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کمه وي. We'll be right back.
دل راشه پپخانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پپخانی پلونو جیول بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان سپتر چو پوری جو